افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړیاو ازادي میلمه خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویلي چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړی. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړی ټینګار کړی چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تنظیم شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږو میاشتو رئیس د طالبانو لخوا بندي شوی دی. پر هغه تور پورې شوی دی چې د شریعت ناقانون او د شریعت خلاف کړنې ترسره کولې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستو په دوام وایي. هر ورځ په مرستو بار سلګونو لارې په هیواد کې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن سیشن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې په سړکونو کې تګ راتګ کوي او له نیم میلیون زیات وګړو ته د ژوند ژغورنې خواړه رسوي. د دې پروګرام په وینا په یو لارې کې دومره خواړه بار وي چې 325 کورنیو ته ویشل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په وینا په روان 2023 کال کې 30 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري او له 10 میلیون افغانانو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. که چیرې افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې انراوا په اړه د خپلواکې څېړنې ډلې د دې ادارې د بې پریوالي اړوند چې ډېره تمه یې کېده ځینې مسلې موندلې، خو یادونه یې کړې چې اسرائیل تر اوسه د خپلو لګول شوو تورونو په اړه چې د دې ادارې کارکوونکي د ترهګرو سازمانونو غړیو شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې څېړنې په 45 مخیز راپور کې ویل شوی چې د فلسطینیانو د بشري او اقتصادي پرمختګ لپاره دغه اداره نه جبران کیدونکې ده او موجودیت حتمی ده. د دې ادارې د بې پریوالي په اړه د بیا کتنې ډلې دغه څېړنه د 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې پیل کړه چې اسرائیل د انراو یو شمېر کارکوونکي د دې هیواد پر قلمرو د حماس له لورې د تیر کال د اکتوبر 2 په برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني په دغه برید کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پورز موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې به پر تهران نوی بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې پر ایران د ډلیزې وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولی دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بې پیلوټ الوتکو په اړه د ملګرو ملت د بندیزونو د پراخولو غوښتنه وکړه چې راکټونه او نیابتي ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوارزواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3,200,000 ماشومان دي. ډاکټران وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوارزواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالی د سفی الله ستانگزی پر پورت که
ملګرو ملتونو ویلي وروستیو سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یوه میاشت کې شاوخوا څلور واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړې. ډبلیو اف پی ویلي تر خپل وسه یې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړې، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له هرو دریو کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومانو وروسته امیندوارې میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه یې زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فرید الله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود و نس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کیږي.
ډبلیو اف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارځواکو ماشومانو او 270,000 خوارځواکو میندواره او هغو ښځو سره چې تازه یې ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 500,000 ماشومانو او 250,000 ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي ده خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګاری کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حل کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه اوسه خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورت ووسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتي مو وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمای کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا د خپلې واکمنې د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. خځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې چې نارینه و نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستې خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. خځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه سکی نسی اختلای زن تا تداوی نسی کولی مجبوره دسی یو بلچه تا بز محتاج کیگی یا دی بلچه لست بناستی پیسی ونه لری نو تبن زن ورطا سخت دا یوشی تا تبن پزارت پده کی اغا با مجبوری دا پزور لیو چا غواری یا لخوان تخ یا لورور سخنو چی اغای نسی ورطا پلکولی دا غای دی کورنیش خاری و جنگونه بود تا دیری گی دا خو دی خزا تا جنجال بزیتر ناری نو خزی دار بکوری نو تبن کورو که جنجال دیری گی بیانو یه دفعی داسی بکور که نسی تا ایچرتم نسی ورطلی سخت تمامیگی کل وقت بازار تکتم انسان زونه سی کولی زکر داریگی ستالیبان بیاورتی سی جابی ندسم بیوشی نیوشی با نیبانه کبی و خزی تادی دوی
افغان خزی داسی محال پا کور که نبول شوی چی پا وینای دی تیروشلو کلونو که هر یوی ترخپل توانه داسی کار زنده برابر کرده و چی ده کورنه اقتصادی ستونزی حل کولی گانش میر نارینه هم پا دی نظر دی چی دی خزو کار لیوی خوا دوی فعال ساتی لبل لوری پا اقتصادی ستونزو که دوی تا اوگاور کبی خو پا خبره ووز دی دوی دی کور دی میرمن و دی کار حق طالبانور نخسته ای
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي، خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ وسیږي ورکې د اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمن او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله تلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري، خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي، خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او بڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو او نجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یومه، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه، مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته مو راوړی، اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم درونیسو.